اوریدونکو د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرا لمومن سلامونه مني وخت په پښتونخوا کې د ورځې یو بجه شوی په دې غړي کې بواوري په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ خطر کې 25 کسان وژل شوی د افغانستان پاکستان او ایران ولسمشران د نوروز په کانفرنس کې د ګډون او د مهمو مسلو په اړه د خبرو اترو لپاره 13 ورځ د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته تللی دي د خبر پختونخوا په سواد کې نو فاروق شو ډاکټرانو ته ډیګری ورکړل شوې دي او په خبر کې د بجلی لوډ شیډینګ لوجې ماشومان هم تنگ شوې دي د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه او پرستۍ نیمای کې د باختر ستوري پروګرام هم لرو خو لومړی ورزو بوریوال کاکړ ته چې تاسو ته خبر نو وړاندې کی
نمړای د مهمو خبرونو سره ټکی په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال نشته سوی چې پکې 15 امنیتي سرتیری او شل وسلوال وژل شوی دی د پاکستان افغانستان او ایران ولسمشران بعد د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په قربتوب په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي او افغان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو ژغ کړی دی چې سکولونه او استادان دي نه پنه شکوي اوس بشپړ خبرونه په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال نشته شوی ده چې پکې 15 امنیتي سرتیری او شل وسلوال وژل شوی دی په لټنیز عملیات په شین ورسک او ګنګی خیلو کې شوی دی د ریپورټونو تر مخې په پیشه کې څلور امنیتي سرتیری ژوبل شوی هم دی چارواکي وایي د عملیات تیر سهار پیل شوی و چې تر ماښامه دوام درلود بل پلو په کرک کې د یوې ترافیکي پیښې په ترڅ کې درې تنه وژل شوي دي د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا کسان بنو ته پر لارو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په قربتوب د پاکستان افغانستان او ایران ولسمشران په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي د تاجکستان پلازمینه دوشنبه په دې وروستیو کې د افغانستان د جګړې او په سیمه کې د سختدریزو د فعالیت د څېړلو او سلام مشورو مرکز پاتې شوی دی د فرانسې خبری اژانس وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن هم هلته دی او نن به د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر جاوید لودین او د هغه له پاکستانی سیال جلیل عباس ګیلانی سره وویني که څه هم وسلوال طالبانو د ګونتنامو له زندانه د خپلو بندي مشرانو د انتقال پر سر له امریکا سره خبرې درولې دي خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي کلم الدین وایي چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې دوام لري
ما خوشبین هستیم و ما به مردم هم اطمینان میدیم اگر افغانستان
دیوای من خوشبین یو او خلکو ته هم ډاډ ورکو چې که افغانستان دا پروسه وهڅوله نو که خدای کول کامیاب به شي او تاسو به په راتلونکو څو ورځو کې ووینئ چې دا پروسه له سره پیل شي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیر اونۍ ویلي وو چې له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دروازه پرانستې ده افغان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو ژغ کړی دی چې په سکولونو او استادان دي نه پنه شکوي ولسمشر کرزی دا خبرې د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د تعلیمي کال د پرانستي په غونډه کې وکړې هغه وویل
ما اینجا سره تمام مخالفین مسلح
زنان لدې ځای په مخالفینو چې په هر ځای کې دي په ځنګړې ډول طالبان چې خوندي د هغوی په نوم تړل کیږي غږ کوم لاس کار کوي چې موږ پر دوی غږ کړی بیا هم غږ کوم چې دا کار دی نه کوي دا د افغانستان د خلکو سره دښمنی ده د دوی د دین سره او د اسلام سره دښمنی ده دا به افغانستان په همدې خوار حالت کې پرېږدي که څوک یې پر وړاندې په هیواد کې خوندي تړي د ازادۍ لپاره نه بلکې د غلامۍ لپاره ده
د مشال ریډیو خبریال وایي چې ولسمشر کرزی د هیواد له عالمانو او کامې مشرانو څخه وغوښتل چې د پوهنې په پیاوړتیا کې د مرسته وکړي او د هغو خلکو پر ضد د ودرېږي چې د افغانستان له پوهنې سره دښمنی لري د ایتالیا پوز وای چې په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل دي ایتالوي پوز ویلي دي د دوی سرتیرو ته د مرګ ژوبل ه د هرات ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې هغه وخت وشته ده چې پراډه د درنو وسلو مرمۍ لګیدلې دي ایتالیا په افغانستان کې شاوخوا 3300 سرتیری لري چې تر اوسه پورې 50 په بمی چاودونو او د افغان دولت د وسلوال مخالفینو په بریدونو کې وژل شوی دي د هیواد اعلان کړی دی چې پروان میلادي کال کې به په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر په کمولو پیل وکړي د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړی استازي کوفی انان نن د شم یکشنبې په ورځ د روس له ولسمشر دیمتری مدویدیف سره خبرې اترې کوي. کوفی انان په دې لټه کې دی چې روس دی په شام کې د اوربند لپاره د هغه د هڅو ملاتړ وکړي. د روسیې ولسمشر دفتر یا کرملین وایي چې تر هغه وخته به د تشدد درول ګران وي چې په شام کې له اپوزیشن سره د بهرنۍ وسلوالې مرستې او سیاسي مرستې مخه نه وي نیول سوې. روس پر لویدیځ تور لګوي چې د شام په جګړه کې بیخي یو اړخیزه رول لري، کوم چې د هغوی په فکر په دې هیواد کې د جګړې سبب دی. روس په شام کې د بهري ځواکونو اډه هم لري. د لیبیا پخوانی لنډمهاله وزیر اعظم محمود جبریل ویلي دي چې لویدیځ د قذافي د رژیم له نسکورېدو وروسته لیبیا یوازې پرېښې ده. نوموړي پرون د بلجیم په مرکز برسلس کې وویل چې په لیبیا کې اوسنۍ امنیتي او سیاسي تشه به سخت دریځو ته زمینه برابره کړي چې په دې واقع واک ته ورسیږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کیترین ایسټن د محمود جبریل د څرګندونې رد کړې دي او وایي چې دوی له لیبیا سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. لیبیا دا مهال د کمزورې حکومتدارۍ له امله له سختو چیلنجونو سره مخامخ ده چې یو هم د دې هیواد په ختیځ کې د خپلواکۍ د خبرې راپورته کیدل دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو د مشالې دیونه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه غړي کې به واوري. د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او مشکوک وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 25 کسان وژل شوي. په کابل کې یو کار پوایي
زه د طالبان څخه یو خلاص تعریف لرم. یو افراطی سیاسي ډله ده چې 15 کاله یې امارت کړی دی او بیا غواړي امارت ته ورسیږي. وسایل ترور وژن ځانمرګي برید.
په پیښور کې د بمونو ناکاره کوونکې ادارې یو چارواکی وایي
چې یو ماشومه واغه سکول ته روان و. هغه څو پرتې دي چې لار کې یو خسته غونډه کې له نه پراته. هغه چې څنګه خسته دا هغه په لاس شوې دا هغه
د سوات سیدو شریف میډیکل کالج د کونکي د ډیګرو په ترلاسه کولو څومره خوشاله دي.
دا خو اف کورس ډیر زیات خوشالي ده زموږ لپاره. دلته خو ډیر ټف ټایم مونږ تیر کړی و. الډی زای بلاست او موږ وڅټس ملاوي دو
انتهائی زیات خوشاله مو د جذبات او احساس نشم کوله.
او په پیښور کې د بجلی لوډ شیډنګ ماشومان هم تنگ کړي.
دا ورځ سي چې مخ مې نه جمیندلای ونسته پچې سیمیندم پر او پیخې ناراضي
شپاورس کې زمونږ دوه درې ساته بجلی راځي.
په دې تر څنګه نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د مشکوک طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال نښته شوې ده چې پکې 15 امنیتي سرتیري او شل وسلوال لوجل شوې دي. د عملیات په شینورسک او ګنګي خېلو کې شوې دي. د ریپورټونو تر مخې په پیخه کې څلور امنیتي سرتیري جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د عملیات تیر سهار پیل شوي وو چې تر ماښامه روان وو. نور د مشالې ډیو خبريال په ریپورت کې راکوي.
د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي وانه په دوو سیمو شینورسک او ګنګي خیل کښې د شکمنو طالبانو په خلاف د امنیتي فورسز د لټون د عملیاتو په وخت د شاخې او ډزونو په نتیجه کښې د دواړه لوریانه 25 کسان مړه او څلور نور پرهرژلي شوي دي. په وژلي کسانو کښې شل طالبان 15 امنیتي سرتیري شامل دي او څلور پرهرژلي کسان هم د امنیتي فورسز سرتیري وشول شي. مشال ریډیو د فیای ادارو د پولیټیکل انتظامیه د چارواکیو او ځایي قبایلیانو سره ګوشې ګوشې رابطې وکړې چې کومو د پېښې او په داکښې د مرګ ژوبلې د شمېر پخلای وکړلې خو خپل نومونو په جوتول او ږغ ریکارډ کول باندې راضي نه شول. د دوی د وینا په مطابق د لټون دا عملیات د هفتې په ورځ ګیس 15 بجې لګیا شول چې کوم د ماښام تر 6:30 بجې پورې پلاپسې روان و. د امنیتي فورسز ځکنیز پکونو تا دے گن شپ ہیلیکاپٹر او غٹو توپو امداد ہاں حاصل وو دے کسانو دا ہاں زیادہ کڑا چھ دے وجلیو طالبانو اتلا شونا دے امنیتی فورس سرتیر یو پخپل قبضے کشے اخس تھی او دے زیڑی نور کالو نئی پوزی کیم تایر سوالی دی چھ پکوم کشے سالور کسان پہ جندلی شوی دی چھ کم دے مسعود طالبانو سرا تعلق لاری زہی طالبانو دے پیش او پداکش دے مرگ جبلے پا براکش لیا حیث ندی ویلی یادا دیوی چھ دے سویلی وزیرستان پستر پندغولی وانکش دے کال دوازرا اوام دے امن معاہدین دورس تھے دے لٹون دے عملیاتو او مرگ جبلے داسترا پیشوا چکومت دے افتے پا ورز مخ تراغللا او پداغا وجہ دے سیم قبائلیون یو زلبیا فکر جن شوی دی
دا مشال ریڈیو دا تاسید مشال ریڈیو خبرونه اوري او اوس هم یو ریپورت لرو د افغانستان پاکستان او ایران ولس مشران د نوروز په کانفرنس کې د غډون او د مهمو مسلو په اړه د خبرو لپاره 13 ورځ د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته تللی دي. د افغانستان د ولس مشرۍ مانی چارواکو ویلي ولس مشر کرزی با ل خپل تاجک ایرانی او پاکستانی سیالانو سره په سیمه کې د روان حالات په اړه خبري وکړي. په نور تفصیل د رضوان مراد په دې ریپورت کې اورو.
تمه کیږي چې د تاجکستان د ولسمشر په قربتوب د افغانستان ایران او پاکستان ولسمشران په خپلو کې په سیمه ییزه سطح باندې د روانو حالاتو او وروستیو تحولاتو په باب وغږیږي. په دې وروستیو کې د تاجکستان پایتخت د افغانستان د جګړې په سیمه کې د سخت دریځو د فعالیت او د نشي موادو پر ضد د مبارزې د څېړلو او په دې برخه کې د سلام مشورو د ترسره کېدو شاهد دی. د فرانسې خبری اژانس وای د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي مارک ګروسمن هم په دوشنبه کې دی او نن به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرسیال جاوید لودین او د هغه پاکستانی سیال جلیل عباس ګیلانی سره وویني. افغان ولسمشر تیره میاشت له پاکستان څخه لستنېدو وروسته د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر دی له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي. پانی حال کې کسه هم طالبانو له ګوانتنامو زندان څخه د خپل زندانیانو د خوشی کولو پاړه له امریکا سره پیل شوی خبرې بندې کړي. خو د طالبانو د واکمنۍ یو مقام او د سولې د شورا غړی مولوی قلم الدین وای له طالبانو سره تماسونه دوام لري او هیله ده چې دا پروسه به بیا پیل شي.
ما خوشبین هستیم و ما به مردمم اطمینان میدیم اگر افغانستان
دی وای من خوشبینه یو او خلکو ته هم ډاډ ورکو چې که افغانستان دا پروسه وهڅوله نو که خدای کول کامیاب به شي او تاسو به پراتونکو څو ورځو کې ووینئ چې دا پروسه لسره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ وویل چې واشنگټن له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دروازه پرانستې ساتلې او د میربن کلینټن په وینا واشنگټن د افغانستان د جګړې سیاسي حل ته ژمن دی. خو د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وایي له طالبانو سره هم باید جګړه وشي او هم ورسره د سولې خبرې.
زه د طالبانو څخه یو خلاص تعریف لرم. یو افراطي سیاسي ډله ده چې 15 کاله یې امارت کړی دی او بیا غواړي امارت ته ورسیږي. ایدئولوژي د اسلام دین وسیله کړې ده. وسایل ترور وجن ځانمرګۍ برید د مکتبونو سوځل اوس نو د داسې خلکو سره باید هم جګړه وکړو او د بلې خوا څخه باید د سولې لاره دروازه مورته خلاصه کړو.
دغه راز د ولسي جرګې غړي حبیب دانش وایي پاکستان دا مهال له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او له بل لوري پرې نړیوالو فشار راوستی چې د تروریزم جرړې وباسي. نوموړی وایي هر کله چې پاکستان په رښتینې توګه د تروریزم پر ضد ګامونه واخیستل نو طالبان به پخپله د سولې خبرو پیلولو ته اړ شي.
د رضوان مراد رپورټ مو واورېدو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو په افغانستان کې نوې تعلیمي کال ولسمشر حمید کرزی د ټالۍ له وهلو سره پیل کړی دی. افغان ولسمشر حمید کرزی د نوې تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل ښوونکو او زده کوونکو ته دې زیان نه رسوي او په هیواد کې دې د ښوونې او روزنې د پرمختګ مخه نه نیسي. په دې اړه نور تفصیل د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې نوی ښوونیز کال د ولسمشر حامد کرزی لخوا په زنګ وهلو سره پیل شو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
په دې اړه د کابل ښار په امانی لیسه کې جوړ شوو مراسمو کې چې د دولت سلګونو لوړپوړو چارواکو، ښوونکو، دیني عالمانو او زده کوونکو ګډون درلود. ولسمشر وویل کوم کسان چې د ښوونې او روزنې مخالف دي غواړي چې افغانستان غلام د ګاونډیو او لیرو پرتو خلکو محتاج پاتې شي. ولسمشر کرزی په یادو مراسمو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې ښوونکو او زده کوونکو ته د زیان نه رسوي او په هیواد کې د ښوونې او روزنې د پرمختګ مخه نه نیسي. زه نن له دې ځایه په مخالفینو چې په هر ځای کې دي په ځانګړي ډول طالبان چې ښوونځي د هغوی په نوم تړل کېږي غږ کوم. لس کاله کېږي چې موږ پر دوی غږ کړی، بیا هم غږ کوم چې دا کار دې نه کوي. دا د افغانستان د خلکو سره دښمني ده، د دوی د دین سره او د اسلام سره دښمني ده. دا به افغانستان په همدې خوار حالت کې پرېږدي او پاتې به وي. که چیرې دوی د افغانستان ادعا لري او یا د افغانستان د ازادۍ ادعا لري، آزاد افغانستان یوازې په تحصیل یافته او کارپوه ځوانانو آزاد پاتې کیدای شي. که څوک یې پر وړاندې په هیواد کې ښوونځي تړي، د ازادۍ لپاره نه بلکې د غلامۍ لپاره ده. هغوی غواړي چې هیواد غلام پاتې شي، محتاج پاتې شي، د ګاونډیو او لرې هیوادونو محتاج. زما هیله ده په تواضع چې ښوونځي دې نه تړي او ښوونکو ته د زیان نه رسوي. ولسمشر له عالمانو او قومي مشرانو هم غوښتنه وکړه چې د پوهنې په پیاوړتیا کې هڅه وکړي او د هغو کسانو پر وړاندې ودرېږي چې د هیواد له پوهنې سره دښمني لري. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک د نوي ښوونیز کال د پرانیستې په مراسمو کې له یو لړ جدي ستونزو هم خبر ورکړ. ویل چې له هم 3.2 میلیونه افغان ماشومان ښوونځي ته د تګ لاسرسی نه لري. شاوخوا 1500 ښوونځي تړل شوي او په سلګونو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي شتون نه لري.
3.2 میلیونه د ښوونځي د عمر ماشومانو زده کړو ته لاسرسی نه درلود، چې دا شمېر زموږ د هېواد د ښوونځي د عمر د ماشومانو 3.3 سلنه تشکیلوي. لا تر اوسه هم 9.5 میلیونه 15 کلن او تر هغه پورته هېوادوال د سواد له نعمت څخه محروم دي. په 175 ولسوالۍ او ناحیو کې له 10 ټولګي څخه پورته د نجونو شمولیت نشته، او په 230 د دغو ناحیو او ولسوالیو کې یوه ښځینه معلمه چې حد اقل 14 سنف یې پاس کړی وي وجود نه لري. یوازې 40% ښوونکي معیاري زده کړې لري. لا تر اوس هم 50% ښوونځي تعمیرونه نه لري. د هېواد د ضرورتونو سمسم به موږ 10,000 نورې ښوونځي ایجادوو. د ناامنیو او نورو ناخوالو له کبله اوس هم د هېواد په 9 ولایتونو کې 550 ښوونځي تړلي دي، چې د 200,000 معصومو اطفالو په مخ یې د خدای د پېژندګلوۍ دروازې بندې کړي دي.
د پوهنې وزیر د کانکور په ازموینه کې د 6,000 بې پایلو زده کوونکو لپاره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د نیمه لوړو زده کړو په برخو کې د جذب ژمنه هم وکړه. د یادونې ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په 4,600 ښوونځیو کې 8.4 میلیونه ماشومان زده کړې کوي، او د روان کال په پیل کې 1.3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته شاملېږي. نقیب الامتنوال، مشال راډیو، خوست.
او سیو بل ریپورت هم لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای د امریکای سرتیری په ډزو کې د 19 افغان وګړو د وجلو په قضیه کې به له انصاف او عدالت کار اخلي. مارک ګروسمن دا څرګندونه د بلجیم په پلازمینا برسلز کې د یوې څیړنیز مرکز په غونډه کې وکړي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري اجاز راپور اوروي.
د کابل او اسلام آباد لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي وای د هغه 19 افغان ملکی وګړو د وشلو په قضیه کې به عدالت پر ځای کیږي چې ویل کیږي د یو امریکایي سرتیری په ډزو وشل شوی دی. مارک ګروسمن تیره ورځ په بروکسل کې وی غونډه ته ویل زه یقینیم چې عدالت به پر ځای شي. نوموړي ویل اړتیا نه لري چې د امریکا د قضایي سیستم سپیناوی وکړي، خو د ښاغلي ګروسمن په وینا متحده ایالات د قانون حاکمیت لري. نوموړي ویل په دې قضیه کې به امریکا خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. له دې یوه ورځ وړاندې سرتیری رابرټ بیلس د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 19 ملکي وګړو په قضیه کې په رسمي توګه تورن وپیژندل شو. مارک ګروسمن په دې اړه چې بیلس ولې له افغانستان څخه وویستل شو ویل تورن سرتیری دا مهال د امریکا په کینساس ایالت کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې یو زندان کې بند دی. که چیرته پر نوموړي لګیدلي تورونه ثابتېږي نو په اعدام محکومېږي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار مرستیال شهدا محمد ابدالي په بروکسل کې هیله خوده چې د هغه په وینا دا مجرم باید سزا ومومي. هغه ویل افغانستان ته باید دا ضمانت هم ورکړ شي چې په راتلونکي کې به د بهرنیو سرتیرو لخوا دا ډول پیښې نه تکرارېږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې چارواکو له څلورو ورځو راهیسې سړکونه تړلي دي. د دې له کبله اولس له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت باید سړکونه خلاص کړي. د دې اوسیدونکو په خبره د پاوس کرنل چې د سیمې امنیت واقع په لاس کې دی دومره غوسه ده چې خبره هم نه اوري. دا چې پاوس دا سړکونه ولې تړلي او کله یې خلاصوي د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام او تحصیل شوا کې سیکیورټی فورسز د تیرو څلورو ورځو نه سپینوام میرلی، سپینوام بنو او سپینوام ټل سړکونه د عام ولس د تګ راتګ دپاره بند کړی دي. دغه خلک وایي څلور ورځې وړاندې د سپینوام او شوا په منځ سړک د عسکرو قافله د ریموټ کنټرول بمبې چاودنې سره مخ شوه چې دوه سرتېري پکې ژوبل شوي ول. د هغې وروسته سیکیورټی فورسز تحصیل سپینوام او شوا کې ټول سړکونه د عام ولس پر مخ تړلی چې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. صدیق الله وایي چې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او سیکیورټی فورسز اړو د دوی سره مذاکرات هم نه کوي.
مله شول تبلر د مکاور شوې دو په باندې د میجنا روډینا بند کړی دي. میجر ډر زیات په تکلیف کړی وینې کنه په چار دو حکومت چې میشته د روډینا خلوص کو دي. میشته کیم د مړی لا شینه دي. هغه میشته کیمه دو په گاډی شه دلیوري دلیوري تو حکومت په چار دو چې د داس وکو چې د روډ د خلوص کو دا مشکلات چلري شي. څه کسونی د میجلا نیولې دي در څلور ورځې جرګا
گلمیر خان وای دا انتظامیه سره مشرانو جرګې روانې دي خو لا هیڅ نتایج نه دي ورکړي او په تور شپه کې د دمکو د مخنیوي ذمہداری به انتظامیه ته څوک واخلي.
کرنل چې کومه اوس دمره غوسه شوې ده چې لارې دوه طرفه میرلی هوټل باندې او دا مشکلات چې بیمورون ته ارشی ته تکلیف دی او سکول ته چیرونې نیولې دي دغه څه قصور وو او دا خبره ده چې اوس دمکې د ذمہوره غوړي
سیکیورٹی
فورسز اعلی چارواکو دا آواز نه خورېدو په شرط مشال ریډیو ته وې چې عوام دې په دغه دماکه کې ککړ کسان انتظامیه ته اوس پاري نو سړکونه به خلاص کړي شي. او د میر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ طاهر خان هم دومره وې چې دغه خلکو ته یې نوټس ورکړی دی او هڅه کوي چې څه خبرې وشي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوردونکو د اوړي موسم پر رسیدو د خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د بجلی یا برېښنا لوډ شیډنګ هم زیات شوی او ځینې خلک وایي چې حکومت د لوډ شیډنګ د حل لپاره څلار راونه وسته نو سړکونه تبره وځي او مظاهره به پیل کړي. په اړه نور تفصیل د موجی بنگار په دې رپورت کې اورو.
د پیښور ښار په مرکزی برخو کې په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې تر دولسو په څیرمه او کلیوالي هغو کې بیا ان تر اتلسو ساعتو پورې برېښنا بندوي. خلک د برېښنا د اوږدې پرچاوۍ نه شکایت کوي او وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي.
بجلی چې نیږي ډېر غټ تکلیف دی. خو کویا نشته سرکاري وبوي هغه چې بجلی وي نو را به شي. چې بجلی نه نو هغه اوبه بیا موږ ته میسر نه وي. د اوبو ډېر زیات ضرورت دی.
زما نوم جی قاسم دی. پیښور اوسیدونکی یم او عوامي نیشنل پارټي والا ویلو چې زمونږ اقتدار راشي نو موږ به په پښتونخوا کې د بجلی د آن آف بټن به دا موږ دلته لګوو. خو داسې هیڅ پروګرام نشته تر اوسه پورې او د بجلی موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. زمونږ کاروبارونه زمونږ هر یو شیز خراب دی او زه دې ته حیران یم چې په دې را روان جون جولای اګست ستمبر دی کې به موږ څه کوو.
د لویانو په شان ماشومان هم د برېښنا له نشتوالي سر ټکوي. وایي چې د کورنۍ او ټولنې د نورو وګړو په شان دوی هم له دې حالت تر پوزې راغلي.
شپه ورځ کې زمونږ دوه درې ساعته بجلی راځي. د بجلی د وجې نه یو غړپ په کور کې نشته. سبق راس کپاتی ټول ورځ دلور لر نو برابر ټول غلطی زمونږه مشرانو ده چې دس خلکو ته وټو نه ورکي حکومت سره د خلکو غم نشته نه بجلی شته نه اوبه شته.
په پاکستان کې د برېښنا اوږده او ناڅاپي پرچاوي په داسې حال کې زیاته شوې چې دولت په نږدې راتلونکي کې د هر کیلو واټ په بیه کې دا 40% زیاتوالي خبر ورکړی. د نورو په شان پېښور ښاریان هم شکایت کوي چې تر نیمایي وخت زیات له برېښنا نه بې برخې وي خو پیسې ترې څو وارې زیاتې اخیستل کېږي. خلک وایي که حکومت په سمدستي توګه د برېښنا د پرچاوۍ د بې لامله لړۍ بند نه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زما نوم سمیع الله دی. بجلی پوره راځي او بجلی نشته، اوبه هم ډېر تکلیف دی، ډېر زیات لږ نه اچاغ به چې اودسونو ته اوبه نه میلاوېږي، نور به د سکلو خو لا پرېږده، کاروبار باندې ډېر اثر کوي.
زما محمد داود خان نوم دی. ټوله شپه ورځ کې به دا شپه ګینټې او نوره ټوله بجلی نه وي، نو دا خو به حکومت ته بیا ډېره مسله جوړه شي، همدغه عوام به بیا سرکو ته راوځي او همدغه حکومت ته به مشکلات جوړېږي. نو د دې حل دا دی چې د دې غم وکړي په وخت.
د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې پاکستان دا مهال د څه باندې 5000 میگاواټه برېښنا له کموالي سره مخ دی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 1420،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن د بیلابیلو خوراکي شیانو بیې زیاتې کړې دي. د سیمې خلکو په بیو کې دا زیاتوالی ناروا عمل بللې. خو د یوټیلیټی سٹور چارواکي بیا وایي دوی د بازار له غوښتنو سره سم په مجبورۍ کې دا ګام اخلي، خو بیا هم بیې د دوی په وینا تر عامو دوکانونو ارزانه دي. په اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د سیمې خلګوای د یوټیلیټی سٹورز له اړخه بیلابیل خوراکي سیزونه تر اندازې زیات ګران سوي، چې له وجې دوی له ستونزو سره مخامخ سوي. خلک زیاتوي دال چې د غریبانو خوراک ګڼل کیږي هغه هم بیخي زیات ګران سوي. یو کس محمد اکبر په دغه اړه وایي
که په بازار کې په اتیا روپۍ باندې دال ملاویږي، دلته شراسو دلته په 100 روپۍ په 150 روپۍ ملاویږي. اوس له دې سره سره کم دی که برا راواخې داسې دی که یو بل غوړی راواخې داسې دی، تر بازار دا 40-50 روپۍ ګران دی.
دغه کس زیاتوي سرکاري دوکانونه یا یوټیلیټی سٹورز خلکو ته د اسانتیا ورکولو لپاره کارول کیږي، لیکن اوس حکومت دغه مقصد د ده په وینا هیر کړی.
خدا یوټیلیټی سٹور ته سکم راځم خو په دې راځي زه تر بازار به 1-2 روپۍ موږ ته شی وړیا ملاویږي. په بازار کې خو موږ دای سي یو دکاندار سرچنه والی شو سبای په 10 روپۍ نه دی، په 10 روپۍ راکه، 15 روپۍ راکه، هغه په دې باندې خوښ وي وایي وایي خو څومره غواړي. دو ته سي راسو که کیلو غواړي که 10 کیلو غواړي، دی وایي زموږ د ګورمنټ ته زموږ د ګورمنټ پکس ریټ دی. نو پکس ریټ نو بیا داسې وي چې بازار 10 روپۍ درکوي، دی په 100 روپۍ درکوي.
د کوټي یو بل اوسیدونکي د دغه ستونزې په اړه وایي
غریب سړی نن سبا ډیر پریشان دی، شغمخ کې دال خوړی هغه دار یو ستر وسو دی، ډیټیټی سٹور له شورسي هغه یو په بل دویم ریټ سو، یو ورځ نه بروز ریټ پورته کیږي، یو ورځ نه بروز ریټ پورته کیږي. د شپ شتون نه ست شبای دا وری دومره ګران سو او دا وری دومره ګرانیج. غریب سړی دومره پریشان دی، روزګار نشته، بیکاری دی، کار نشته، روزانه دیاړي هغه درې سو دیاړي دی، ادونیم سو دیاړي دی، هغه د ماښام خرڅ نشي پر کولی.
هلته د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن بلوچستان یو چارواکی ریجنل منیجر رحیم ترین د خلکو د غستونزو او نیوکو په جواب کې وویل
بالا هډ افس کې هلته دی بیا خپل دغه سی دی چې په کم منډي یا دغه ګران چې پیاز دی په هغه ریټ مطابق قیمت یې غبړاو. نو د بازار او د ټیم د بازار او د دې د تکلیفل فرق لسره او جام بار عوام ته ډیر لیکي او هم ریلیف شته.
یاد دوی یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن او پاکستان اعلان کړی چې دوی بیلابیل خوراکي شیان ګرانوي. د اعلان لمخې یوازې د چرنو دال په قیمت کې د 1 کیلو په حساب 90 روپۍ زیاتې شوې. د سیمې خلکو په قیمتونو کې دغه لوړ زیاتوب ناروا عمل بللې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر
ستوري.
او دن کو لګشه بکیو منګه تاسو ته لن خبرونه وړاندې کو او د هغې نه وروسته بیا تاسو د باختر ستوري پروګرام هم اوریدئ شئ. د غرنګو تاسو ک غواړئ نو د مشالې ډیو ټولي خبرونه هر وخت اوریدئ شئ او هر وخت یې په لیکنه بڼه باندې کتلې هم شئ لوستلې هم شئ زم په www.mashaledio.com باندې. او اوس وخت شوه په پښتونخوا کې یو نیمه بجه او بریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې هغوی نه د خبرونو لنډیز وورو.
په کبالی سیمه جنوبی وزیرستان کې د مشکوک طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال نشته سوی چې پکې 15 امنیتي سرتیري او شل وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان، افغانستان او ایران ولسمشران به د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په قربتوب په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي پر وسلوالو غږ کړی دی چې سکولونه او استادان دې نه پنش کوي. او د لیبیا په خوانی لنډمهاله وزیر اعظم محمود جبريل ویلي چې لویدیز د قذافي د رژیم لنسکورېدو وروسته لیبیا یوازې پرېښېده خو اروپایي ټولنه دا نه مني.
لن خبرونه مد مشالې دی نو وردل چې بوريوال کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمه غړي کې به تاسو واورئ چې د سیدو میډیکل کالج د کونکو ته ډیګري ورکړل شوی. د غرنګ د باختر ستوري پروګرام هم لرو. نړیواله مقاله ته به هم ورزو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو کمی ادارې خبرې کړي. د دې اداریو مهم ټکی درته سراج جهید دروروي.
جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې دوی سره اقتدار د ولس امانت دی او تر څو چې ولس زموږ سره یې نمونږ به حکومت کیو او دا چې ملک جمهوریت مضبوط او عدلي آزاد وي نو هیڅ خطر نشته. اداریه مخکې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا وایي چې اقتدار د دوی سره امانت دی نو بیا ولې دوی د ولس کچالو اړخ ته پاملرنه نه ورکوي. اداریه وایي چې یوازې په کاغذي اصلاحاتو او آئینی ترمیمونو د ولس کچالې حل کېدی نشي او دا چې د عام ولس د ګرانۍ، بیروزګاری او د امنیت مسلې خو هلکیږي نه، خو سیاستدانان صرف او صرف په خپل ځان کې پراته دي. اداریه اخیره کې وایي چې تر اوسه حکومت د ولسی کشالو د حل په ځای په نورو مسلو باندې توجه ورکړی ده نو څنګه به جمهوریت ته په دارنګ رویه باندې وده ترلاسه شي. مشرق ورځپاڼ خپل اداریه کې وایي چې د اقوام متحد سلامتی کونسل افغانستان کې د امنیت، اقتصادي او د ټولنیز پرمختګ لپاره د اقوام متحد د مرستې قرارداد په ګډه منظور کړی دی. اداری وایي چې سلامتی کونسل افغانستان کې د کال 2013 مارچ میاشتې پورې د اقوام متحده د سیاسي مشن قرارداد منزورولو باندې د امریکای او ناتو د پوز د افغانستان د وطن پس د سیاسي استحکام لپاره د مکمل مرستې باور ورکړی دی. اداری وایي چې افغانستان کې د اقوام متحده کردار ډیر د اهمیت وړ دی او د دوی د کردار نه بغیر افغانستان کې د امن هیڅ صورت په نظر ناراضي. نو وایي چې اقوام متحده افغانستان کې د ناتو پوز د وطن رښتو خپل دار عملی کړی. ورسپانه آج خپل اداریه کې لیکي چې د بلوچ مشرانو خفقیدل په حق دي ځکه چې سو واره بلوچستان کې پوزي اپریشن وکړې شو بلکې د بلوچ اولس حکومت د باول لپاره تیر وختونو کې غلطي پالیسيان هم جوړ کړې شوې دي. ورسپانه لیکي چې د بلوچستان وزیر اعلی لخوا د بلوچ مشرانو ته مذاکرات او دعوت ورکول یقینا چې د ستاین وړ ګام دی. نو دارنګ مرور بلوچ مشرانو لا هم وسپکار دي چې د مسلې د حل راوستلو لپاره او خپل تحفظات لري کول لپاره د مذاکرات لاخ پلکی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر لس کلنې جګړې وروسته ناټو د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو خبرې ته غوږ شوې ده. په ټول هیواد کې د عام وګړو د خیالاتو او د فکرونو د راغونډولو لپاره ملکی استخباراتي نیټورک کار پیل کړی دی. دا معلومات به په کابل کې فوزي افسرانو ته او بیا به د امریکا د بهرنو او د دفاع چارو وزارتونو چارواکو ته لیږل کیږي. ټایمز ورځپاڼه د خفیا څېړنې رپورټ ترلاسه کړی چې تر مخه په افغانستان کې د راپورته شوې بحرانونو ته په کوم ډول خبرګون وخای. په دې رسټو کې د مذهبي کتابونو سپکاوي او په قندهار ولایت کې د یو امریکایي سرتیري په ډزو کې ولسی وګړي د وژنې پیخي رامنځته شوې دي. رپورت کې څرګنده شوې چې په دې هواد کې درغلي ډیره زیاته شوې ده. مختلف سازشي نظریې وجود لري لکه د بهرنۍ ځواکونو لوټلو سره د هواد له ډیرو ستونزو سره مخامخې دي شي. په دې رپورت کې زیاتره د افغان حکومت ادارو دننه درغلي او د هواد د امنیتي ځواکونو په اړه شکایتونه کوي او په ځانګړې توګه د پولیسو په کالیو کې کسان او د سره سره د
امریکې ملاتړ کوونکي د کلیو بانډو ملیشې په اړه شکایتونه شامل دي. بیا زیاتره خلک په دې خبره اندېښمن دي چې په دې هیواد کې به امن څنګه راشي. ورسپاڼه لیکي په دې معلوماتو کې ځینې عجیبه مشاهدې هم شامل دي چې د وسلوالو د فعالیتونو او د نوي وسلو د استعمالولو په اړه خبرې شوي. دا رپورټ ښایي چې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې لږ پرمختګ هم شوی، خو عام ولس دا نظریې د خپلولو په لار کې ستونزې لري. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورسپاڼې د هند سینما مشهور ستوري سیف علي خان نوی فلم ایجنټ ونود په پاکستان کې په نمایش بندیز په اړه مقاله خپره کړې. فلم ایجنټ ونود کې سیف د هند د استخباراتي ادارې را جاسوس وي. فلم کې ښودل شوی چې دا جاسوس په نوی ډیلی کې د اټمی سوټکیس بم د هسي شنډولو کوشش کوي. فلم کې د پاکستان ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکری طیبه ته اشاره شوي چې په دې ډلې د 2008 کال د ممبئی بریدونو تور دی. ورسپاڼه لیکي د فلم هیرو او پروډوسر سیف علي خان دا خبره مني چې په دې فلم کې د پاکستان کردار منفی ښودل شوی دی. سیف وایي، مونږ ښودلی دي چې د پاکستان فوج په افغانستان کې له طالبانو سره وي او د خپل استخباراتي ادارې مشر وجل غواړي. ورسپاڼه لیکي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د هند د فلم په نمایش بندیز لګي، بلکې د دې نه وړاندې په 2010 کال کې د اسامه بن لادن په اړه جوړ شوی مزاحیه فلم تیرے بن لادن هم د بندیز ښکار شوی وو.
دا وګلیا زه چې تاسو د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې. اوس هم زو سوات ته د خبر پښتونخوا د سوات سیدو شریف میډیکل کالج فارغ شو زده کوونکو ته ډیګري ورکړل شوی دی. دا زده کوونکي وایي په ډیره بدمنۍ او د وسلوالو لخوا د دړکو باوجود یې خپل زده کړو ته دوام ورکړی وو. دوی څومره خوشاله دي او د راتلونکي په اړه څه اراده لري؟ راځئ چې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې وو.
سوات سیدو شریف میډیکل کالج کې د کال 2004 نه تر کال 2010 پورې د ډاکټرۍ تربیت اغستونکو تربیت پوره کېدو او د ډاکټرۍ اسناد ورکولو یو درنه دستور شو چې مشر میلمه د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وو. دستور کې گورنر تربیت اغستونکو کامیاب یو سر شپک دیش ډاکټرانو ته اسناد او میډلې ورکړې. په دې موقع بیرستر مسعود کوثر وویل چې سوات خرابو حالاتو کې د ډاکټرۍ تعلیم پوره کوونکي د ستاینې وړ دي. اوس دې دغه ډاکټران د ملک او قام خدمت لپاره خپل کردار تر سره کړی. سیدو میډیکل کالج نه تربیت اغستون کې په دغه مقاله ډیر خوشاله وو او ویل چې مونږ سواد کې په بدمنۍ کې هم خپل سبق نه دی پریښو دی، ځکه مونږ ته کامیابی تر لاسه شو. باز کامیاب ډاکټرانو په دغه اړه مشال ریډیو ته ویل
ډاکټر سانګینا سین واز د ټریننګ کوم ګاینی پینس دا خو اف کورس رزالت خوشالي د زبوند لپاره عدالت خو رزالت ټف ټایم مونږ تیر کړی و. الزو ریزال بلاست او مونږ وثریټس ملاوی دو مونږ د ټف ټایم کې دا کو ګریجویشن او شو زموږ شکر دی او زموږ ټیچرز مونږ سره زړه کوپریټ کړی و. مونږ پیرنټس څنګه ته الاو کړی ولدا خو الدو مونږ داسې یقین را دوه چې دا کالج بچ دی مینټیننس او ساتي خپل خو وی آر ویری هیپی ټو سی چې دا د کرنګ دوباره ګیدرینګ شو.
زمانم میا شاه یوسف ته زما تعلق د اپر سواد د علاقې بری درشخیل سره دی. زه خو انتهایی زیات خوشاله مو د جذبات او احساس نشم کوله خو د کامیابی ټوله شاته وجه چې دا نو هغه زما د والدین او اسپیشلی زما د نکاح او مهنت او جی ادا او دعاګانې چاوی زو بیسیک ایجوکیشن ما باندې حاصل کو او زما ټیچرز مهنت او جی زو دا کامیابی چې خپل ټیچرز او خپل پیرنټس ته ډیډیکیټ کوم. جی
جی ما نام ډاکټر محمد زهیر خان دی. زجی د لکه مرز سره بلانګ کوم او اوس نن سبا حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې ایز ا ټیم او جاب کوم میډیکل میډیسن الایټ کې. ماته نن الحمدللہ د پور مسرت مکمن دی. ماته نن چې د 9 گولڈ میډل ملاو شو ظاہر خبر دا چھ سانٹے زیات خوشی میں سوئی ادا نہ نہ میں بسے گی الفاظ کے نہ بہنے گی.
تین اوڑان دے سیدو میڈیکل کالج مشر ڈاکٹر بخ جمال ویل چھ سواد کی بدمنئی او د سہولیات او د کمی باوجود سیدو میڈیکل کالج یوخا نتیجہ ور کڑی دا او موجودہ نتیجہ شپک نوی پیسہ ددا چھ ستانے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہم کڑی دا او دغه لڑائی با روانی وی. دستور کے یوش میر دکون کو د علاقے سپن روبو او اعلی سرکاری چارواکو ہم گڈن اکڑو. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
پختو وائے مشال ریڈیو وار.
اردن کو تاسو ته معلومه وی چې څو ورځې وړاندې شبقدر په سیمه کې د کباړ په یو دکان کې د بارودی موادو چاودنې له امله درې تنه مړه شوي وو. داسې مواد چې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای ایښودل شوي او وخت نا وخت ډزېږي، څنګه ترې بچ کېدل ممکن دي؟ پاړای د شنواز ترګزی دا رپورټ اورو.
د محمد جنسی سره په پول پروت د شپقدر سیمې په ډیری بازار کې سور زوړاندې د کباړ په دکان کې د بارودی چاودن لامل درې تنه مړ شوی وو. د پکې دوه ورونه زبیح الله او عارف الله هم شامل وو. د دوی پلار رحمت الله وای هغه له ډیری مودې راهیسې د کباړ کار کوي او په بارودی مواد ډیر نظر وي، خو په دغه ورځ هغه د دکان نه کور ته راغلی وو.
په دې دوران کې خو چا سره وړي نو یو خدای لکان کمر نه دومره تجربه و په دې شي نو کې او خما په سکریپ کې دغه خو د شیشي زنګ را زنګ شي کنه هغه دوی غشت دی او پیشوی نه دی. دوی کې دې شي چې هغه د سپېس کوشش کوي نو په دې دوران کې دغه چې زخ خپل نو مو دوی چې سپې ما پې کوله دغه خبره به ز بلاستنګ شوی دی.
د کبار په سامان کې داسې مواد او ګډون ډیر خطرناک سرګندېږي. د عارف الله او زبیح الله نیاوای هم دغه دوه نارینه نوسی وو او لمر ګروستوي د هغوی ژوند ډیر غمګین شوی دی. په قبایلی سیمو او ملاکنډ ډیویژن کې له یوې مودې راهیسې داسې پیښې رامخته کیږي چې زیاتره هدف پکې ماشومان او زنانه جوړیږي او دا ځکه چې دوی معلومات نه لري. د ماین ریسک ایجوکیشن تنظیم لړخه په محمود ایجنسی کې مهم هم شوی وو او په دغه مهم کې تعلیم ورکوونکي یو تن پوزی خان مومن وای
پښتونخوا کمی سیمې دي کوم کې چې نن سبا د جنگ روان دی نو دغه کې زیاتره چې موږ کوم فوکس و هغه چې کوم د ماشومان دي د سکول چلډرن چې څه ته وایي او دین علاوه د کباړ والا چې کوم دکانونه دي اکثر موږ په دې کې وینو چې داسې لکه په افغانستان کې به یو ګولې چې کوم د دیش کال مخکې هلته فایر شوي او هغه به خپل په کباړ کې راوړي. دلته مختلف لکه از موږ په مومندو کې به واخلم یا په خیبر ایجنسی کې ون شپقدر تم دار رسیدلی
او لدی خطرناک مواد چې چاودن نه کوي خود انسانانو لپاره ډیر خطرناک وي. فوزی خان مومن داسې وخایل
لور دې خبره به ته وکم چې هلته یو داسې واقع شوی و چې یو ماشوم او هغه سکول ته روان و. هغې څه کتلي دي چې لار کې یو ښایسته غوندې کلونه پراته ده. هغې چې څنګه راخستې ده هغه پې بلاس شوی ده او هغه پاسپورت به هم هغې ته ویلی شي. پاسپورت داسې بم وي چې هغه چې کله انسان باندې خلاص شي نو هغه په هوا سره چې څومره هوا لګي نو ستا بدن باندې به اور لګي.
له دې وروسته مو د شپقدر ډیری د پولیسو انچارج خان ولی شاه وپوښتل په سیمه کې د کباړ دکاندارانو ته څه هدایات ورکړل شوی دي.
چیرې تاسو خپل کباړ چې کوم دی نو هغه تاسو خپل چربین کې اخلئ او خپل کې دا چې کوم تاسو نه پېژنئ هغه شی تاسو مه اخلئ او که سلسله کې ورسره موږ خپل داو کړی او خپل د خپل هدایت جاري کړی او خپل سره د بوتل کې وځي
او د داسې موادو په یو ځای کې د لیدو وروستو څه کول پکار دي. فوزی خان مومن وویل
چې تاسو په خپل ځای ودرېږئ د خپل ځای نه بنه خو ځای بل هغه سیز ته به تاسو څه نه خکې دی بل هغه سیز له به تاسو ګوتې نه وروړئ او د هغې د اوچتولو کوشش به نه کوئ او نه به په هغې باندې څه د اوزار کولو کوشش کوئ.
یاد دې وي چې د محمود ایجنسۍ په خوایځۍ بایځۍ او صافو تحصیلونو کې داسې پیښې رامخته شوې وې چې څو کاله وړاندې په یوه چاودنه کې په یو ګاډي کې سپاره اتلس تنان هم مړه شوي وو.
او دن کو تاسو د شانواز ترځي ریپورت اوریدو. د غرنګي منګه نور هم یو شمېر ریپورتونه او د غرنګ ستاسو لپاره د باختر ستوري پروګرام هم لرو او زه فکر کوم چې زمنګا سره تکنیکی ستونزه ده نو چې کله هم دا ستونزه زمنګا حل شي نو د هغې وروسته به منګا تاسو ته د باختر ستوري پروګرام هم وړاندې کو او ریپورتونه به هم وړاندې کو. خو تر هغې چې زمنګا دا نارمل خبرونه شروع کیږي نو راځي چې خوږی سندره وورو د کرن خان په واسه داس
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا خزان روانا دانن چی او پیغلو خزان خزان روانا
یو زل میں لک بہار راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
اودونکو تاسو د کرن خان پاوا سندره اوردله او زمنګا ټکنیکی ستونزه ختم شوه او سرنګم تاسو راجمنه کړی و چې موږ به تاسو ته د باختر ستوري پروګرام دراورو نو راځي چې د باختر ستوري پروګرام وورو د پروګرام هرونه تاسو لپاره زمنګ خبريال عبدالرزاق برق چمتو کوي
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري زه عبدالرزاق برق ستاسو په درانه خدمت کې د خبرونه وړاندې کوم د دې اونۍ په خبرونه کې به اول د سوات یو شاعر عبداللطیف شاهین په کتاب خبرې درته ولرو د خبرونه په دویمه برخه کې به د معلومات درکړو چې کله سوات یو پخوانی ریاست وو نو هلته د تاریخ لیکونکو او تاریخ پوهانو په خبره څلوېش کاله پښتو سرکاري جبوا د خبرونه په پای کې به د کوهات د ادبی جرګې له اړخه په خپل سیمه کې د ادبی حل زلو په حق له د یو ادبی ناستي د دوه برخوالو خبري درته واورو او د غټول مطالبه د خبرونه په دوران کې یو په بل پسې درته خبرو کړو درمنو اوریدونکو او ګورا ته ماته ستا نظر کې څنګه ښکارم د هغه شیری ټولګې نوم دی چې د سوات استوګن عبداللطیف شاهین شیرونه پکې راغلي د 203 مخونو لرونکي د شیری کتاب کې نظمونه او غزلی ورکشتوالی لري د شاعر عبداللطیف شاهین د دویم شیری دیوان دی چې اوس تازه په سوات کې خپور شوی او د دې څخه وړاندې د یو بل شیری کتاب د شغلې په نوم خپور شوی وو او ګورا ته ماته ستا نظر کې څنګه ښکارم په کتاب باندې تر اوسه درې د مخکتنی غونډي جوړې شوی دا چې د عبداللطیف شاهین په کتاب کې څنګه شعرونه راغلي په دې اکله په سوات کې یو لیکوال مفتاودین خاکسار دا سراته وویل
او هغه د ډېر وخت نه د ډېر ورکوالی نه شاعري کوي او هغه شاعري کې ولګي رنگونه شته تغلغلو شته درده ته هم شته نیمکۍ هم شته روبایان هم شته او د پښتو په اړه باندې اوږدو اوږدو رنګونه هم شته نو هغوی د خپل کلام ټول رنګونه د یو کتاب سره غونډ کړي دي او دا ښایسته کتاب یې ترې نکات کړی دی زه په خپل طرف نه دا ووایم چې پښتو ادب ته یو بېکچه ډالۍ وړاندې کړې ده نو ځانګړتیا خو په دې ده چې عبداللطیف شاهین صاحب د پښتونخوا د خپلې وګړي نه واخله د مینې او ښایسته نغمو او د هجران د تورو شپو او د انتظار د ترخو لمحو دا ټول ذکرونه په خپل کلام کې کړي دي او د هغوی کلام کې چې سړی وګوري نو په یو نظر خو دا ووایي چې دا یو رومانی شاعر دی د بل اړخ خو ته وګوري نو دا څرګندېږي چې عبداللطیف شاهین صاحب د پښتو یو ډېر لوی مبارز دی بلکې د هغوی په کلام باندې بعضې ټایم کې د سړي د خوشحال خان خټک صاحب د کلام دغه راځي مینه ماتېږي چې ځینې دا د اوسنۍ دور خوشحال خان خټک صاحب دی
په سوات کې یو بل لیکوال اتل افغان وویل چې د په خبره عبداللطیف شاهین په خپل شاعري او کتاب کې د یو داسې مثالی پښتون کردار ادا کړی لکه یو سې پښتون ته چې په کار وي
نو دا څه ویل دي دا کتاب چې دا او چې ښه دی دا وګوره ته ماته ستانه زر کې څنګه خیره ما خلن دا وی ما شاعري د پښتون تاریخ ته یو مثالی پښتون کردار چې په خپل شعرونو کې واضح کړی دی چې د پښتون کردار چې هغه داسې په کار دی ځانګړتیا به ورته زما په فکر دا وي چې هغې یو داسې ځانګړی رنګ باغ کتاب لري چې هغې کې سړي ته د کلاسیک دور د شاعرۍ سړک پوته زه ووایم چې هغه سړک پوته هم ښکارېږي او د جدید دور د نوې شاعرۍ د نور شغلې به ورته پکې هم وښکارېږي زما دا پوخ باور دی او دوسرم چې انشاءالله زه هم د هغې دا سندره څوک
بس دادا کی پدرس پختونخوا کی بلکہ بٹول اللہ یا پختونخوا کی دادا کی پیجن گلو گردی دلی کنا دد شاعری تے زختلا غنی ذات گور مجدا رزی شاعری دا یا رومانی شاعری دا
د کتاب لیکوال او د دې شعری ټولګي مالک عبد اللطیف شاین وویل چې د په خبره د دې شاعری د کول څخه مطلب دادی چې د شاعری د لاري د پښتو ژبې خدمت وکړم.
نو یو شی دی کنه چې ما شاعری ښکار کوله خو رمګوی به مې هم ډیر وخت به مې ښکار کړو. غرض مې په خدمت کې دی، خپل قوم د خپل ژبې د خپل وطن خدمت وکړم. یعنی د شاعری په دغه باندې زما دا کوشش یې کنه چې زه د خپل قوم را بیدار کړم او د دې چې دی نو د سختو د تکالیفو دپاره دې تیار کړم. زما شوق هم د انقلابي شاعرۍ سره و، غزلیات هم لیکم، چاربیت مې هم لیکلي دي او نور چې دی نو نعتیه کلام مې هم پوره دی. زما پیغام خدا دی کنه چې اولس دې خپل ځان کې بیداری پیدا کی، د خپل قوم او د خپل وطن د خدمت ته ملا وتړي او چې دا نه خپلمانداري د خپل وطن او د خپل قوم او د خپل جبه دې له ترقی ورکی.
پتمنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا تاریخي سم سواچې کله یو ریاست وو، نو د پښتو ژبې د تاریخ لیکونکو او تاریخ پوهانو په خبره دلته څلوېش کاله پښتو ژبه یو سرکاري ژبه وه او د وخت د حکومت په واکمنۍ کې ټول دفتري کارونه په پښتو ژبه د کېدلو ترڅنګ د پښتو ژبې کتابونه په سرکاري خرڅ هم چاپ کېدل. ویل کېږي چې د سوات ریاست د پخواني والي لخوا په سرکاري توګه به مشاعرې جوړې دي او د لری لری سومه څخه به شاعران په مشاعره کې د ګډون کولو دپاره راتلل. دا چې په پخواني سوات ریاست کې ولې پښتو ژبه سرکاري ژبه ګرځول سوې وه او دغه کار ته چا لخوا سوی، په دې عقله په اسلام آباد کې د علامه اقبال اوپن پوهنتون د پاکستاني ژبو د څانګې مشر ډاکټر عبدالله جان عبید دا سی راته وویل.
سوات ریاست کې میاګل عبدالودود صاحب اغی پښتو ژبه په 1908 کې سرکاري ژبه ګرځولې وه. وروسته اغی باره کې چې کوم تاریخ محمد راسف خان صاحب لیکلی دی په دې حواله چې بیان جاری کړی و، نو هغه زه تاسو ته وایم. اغی د خپلې خولې عبدالودود صاحب وایي زه چې د سوات حکمران شوم نو بیا څه موده پس زه په دې نتیجه ورسېدم چې هر علاقې او هر قام دپاره خپله ژبه خپلول ښه وي. نما د خپل ریاست دفتری او عدالتی ژبه پښتو مقرر کړه. سرکاري فارمونه، سامونه، کتابونه دا هر سمې پښتو کې چاپ کړل. دې کې شک نشته چې د پښتو ژبې خپلولو کې موږ ته ډېرې فائدې حاصلې شوې. هغې زمانه کې د فیرنګي بادشاهي وه، نو د پښتو خوارې تپوس چا کولو. ما زړه کې سوچ وکړو چې د پښتو نه د تعلیم یافته پښتنو د بېزارۍ وجه همدا ده یو خو د پښتو سرکاري سرپرستۍ نه محرومه ده او بله دا چې د پښتو کتابونه او لیټریچر په داسې بدرنګي طریقه چاپېږي هېڅ دلکشي نه لري. دا هغه خبرې چې هغه خپله میاګل عبدالودود صاحب په دې خبره کې بیان کړي دي.
په سوات کې پښتو ژبه د سرکاري ژبې د ګرځولو په موضوع د سواب یو زده کوونکی محمد علي دینا خیل چې ایم پی ال پکې کړی له د سخه مې پښتنه وکړه چې کله په سوات کې پښتو ژبه سرکاري ژبه وه، نو په هغه وخت کې د پښتو ادب په کم اړخ کې پرمختګ شوی او څومره کتابونه چاپ شوي، نو ده داسې راته وویل.
کله چې پښتو سرکاري ژبه وګرځېده نو د پښتو ادب په هر یو اړخ کې کار وشو. یعنې په دې کې په نثر کې، په نظم کې، بیا په نثر کې چې کوم دی ناول هم په هغه وخت کې ناولونه هم لیکل شوي دي او ادبي تاریخ هم لیکل شوی دی، د ریاست تاریخ هم لیکل شوی دی او په شاعرۍ کې چې کوم دی مذهبي شاعري بیا غزل مختلف قسم موضوعات څېړل شوي دي. په نثر کې د ریاست په وخت کې 19 کتابونه دلتر چاپ شوی دي او په شاعرۍ کې د ریاست په وخت کې 19 کتابونه چاپ شوی دي. دا د شاعرۍ داسې د ریاست پیریډ دی چې کوم د 1915 نه واخله او د 1901 او یایم پورې. په دلتر کتابونه چې دي د دې سلکونه مختلف دي.
نو په حیثیت مجموعی کې بیا موږ وګورو په شاعرۍ کې یوازې دیارلس کتابونه چاپ شوي دي. نو له دې نه دا معلومېږي چې د ریاست په وخت کې په شاعرۍ کې کوم ډېر زیات کار شوی دی او په نثر کې کم کار شوی دی. پښتو باقاعده د دوه حیثیتونو باندې وه، یو خو میډیم آف انسټرکشن چې کوم دی، یا د کورس چې کومه جده وه، نو هغه هم پښتو وه. په ریاست کې به هر کال په 6 جون او په 12 دسمبر به سرکاري مشاعرې ارینج کېدې. په دې کې به د ریاست خپل شاعران هم وو او د ګردې پښتونخوا نه به دلته کې شاعران راتلل. یا چې به دوه کله واپس به نو دوی ته به ډېرې ډالۍ او تحفې د ریاست طرف نه چې کوم دی نو دوی ته به ورکړل شي او دوی به رخصت کړل شي.
د ملاکند د سیمې یو لیکوال او پروفیسر شیرزمان سیما بیا وویل چې په سواد کې چې کله پښتو ژبه سرکاري وه، نو د په خبره په تاریخي لحاظ دې ته موږ د پښتو ژبې یو ګولډن وخت ویلی سو.
موږ چې سمره پورې د پښتنو تاریخ لولو، مطالعه کوي، او په خصوصي توګه په دې حواله چې دغه پښتنو په تاریخ کې د ریاستونو یا د علاقو کمی سرکاري ژبې پاتې شوي یا د حکومت نو واحد سوات ریاست وو چې په هغه کې پښتو سرکاري ژبه ده. خو په هغه وخت کې تر دې وخته پورې په تاریخ کې بل داسې ریاست یا د پښتنو حکومت تر افغانستان پورې نه دی راغلی چې واحد پښتو په هغه کې ټول په ټوله سرکاري ژبه وي. دا بالکل یو زرین دور دی په دې حواله چې زمونږ خپل مورنۍ ژبه زمونږ سرکاري ژبه وه، زمونږ ټول کاروبار زمونږ سرکاري کاروبار زمونږ ذاتی کاروبار ټول په پښتو کې، نو دا زمونږ لپاره د پښتنو لپاره یو زرین دور دی.
درنو اوریدونکو، کوهات ادبی جرګه د 13 کالو راهیسی ادبی هلی ځلې پیل کړې او دغه ادبی جرګه کله نا کله په خپل سیمه کې ادبی ناستي د کتابونو او مجلو د مخکتنی غونډې هم جوړوي. دا چې کوهات ادبی جرګه څه قسم ادبی هلی ځلې پیل کړې، په دغه سلسله کې د کوهات ادبی جرګه له اړخه 13 ورځ په کوهات کې یو ادبی ناست د قومي اسمبلی د یوې غړي په مشارکې جوړه کړې. د دغه ادبی ونډي یو برخوال فیروز خان صادق داسې معلومات راکړل.
کوهات ادبی جرګه دا یو تنظیم دی د پښتو د 13 کالو نه کار کوي. نو دا درې عنوانونه لرل دغه غونډې، چې یو خو د دغې ټولنې شپږمه کلیزه وه، دویم د دې ټولنې د سیری لاندې یو مجله چاپ کېږي چې د هغې غږ مونږ درې میاشتنی غږ مخکتنی وه نوې مجله چاپ شوې وه، او دریم عنوان د غونډې دا و چې د دې غونډې د یو مشر ښاغلي قیوم مروت کتاب چاپ دی چې د هغې نوم دی محمد دی د تمام جهان ابا نعتیه مجموعه ده، او نو د هغې مخکتنه وه. په دې کې خوشحالۍ خبره دا وه چې مونږ سره په وړوندي ځل باندې د کوهات نه چې کومه د عوامي نشمیر ګوند له طرفه د قومي اسمبلۍ غړي د محترمه میرمن خورشید بیګم هغه په دې کې مشره مېلمنه وه، او د دې صدارت چې و نو هغه دلته کې یو ډېر مشهور لیکوال دی، سرکاري افسر هم دی، احمد جان مروت، هغه صدارت وکړو، او پخوانی چیف جسټس ښاغلی سید ابن علي چې و دی موږ سره دویم مشر مېلمه و. دغسې په دې غونډه کې نور هم د کوهات سره تعلق لرونکي نوموړي سیاسي او مذهبي مشران او صحافیان شاعران موجود و. ابتدا کې چې دی نو ښاغلي قیوم مروت هرکلی نامه وړاندې کړله، او بیا ورپسې چې دی نو زما مقاله وه د غږ مجلې تېرې لس ګڼې دې ته یو نظر، او ورپسې رحمت شاه رحمت د کوه ډېر نوموړی شاعر دی د هغه مقاله وه چې محمد دی د تمام جهان ابا په دې کتاب باندې، او د محترمو مشرانو خبرې وې په دې کې، ګران سعدالله خان لالا زور لیکوال دی مشر دی سپینګیری دی بزرګ دی، او قیوم مروت خبرې وکړلې، دغسې د نورو مشرانو خبرې وکړلې، غږ مجلې چې کوم سرپرست دی امین اعظم امین ده خبرې وکړې، او دغسې امین اعظم
عرف مینو ده خبرو کې ظفر خان خبرو کې ډیر مشران شیخ خپل طرف نه ده پیسو مدد هم سره اعلان وکړلو او د هر قسم مرستې باور یې ورکړلو او په دې کې نور د کوارټ ډیر مشران شریک هم
د غونډې یو بل برخوال نعمت الله صدیقی د کوارټ ادبي جرګې د ناسي ځانګړتیا په دې ډول بیان کړه
ما په نظر د دې غونډې ادب او د فرهنګ موضوع چې ډېر په زړه پورې هغه نقش درلود هغه دا چې د وخت په وخت نور هم داسې غونډې ترسره کېږي د دوی د منځ ټکي خو فکر کوم داسې د مقالو هغه سیشن کې هغوی څرګند کړل د کومروت